احمد شیبریم راز دیرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل اکسپانه لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شخ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیو کې د خبریالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لېږدوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو ښایي سمدستي نتیجه ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلام مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشي عباس رخچی او د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیس جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بېوزلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی د سورز وړاندې ډېری شدید تبيونی د سلرزېدلې تبيونی کله چې ډاکټر تبيوډو نو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولې شي؟
دندو نه پیسې باندې مند لارشي، دندو په پیسې باندې مرکز ماته د ډېرو میکروبو د اوازې د ملاریا نه د نور ډېرو میکروبو مرته هم دا
په دې خبرونه کې به دا هم ووري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
ناپاکی او چټلیزم کو ساسه هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمن د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیر په خوځو ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نو موږ ټینګار کړی چې د دې ناروغي د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لاله ممکن دي. په دې حال کې د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د وړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغي کړيږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکو سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډیر بے وزله دي. زموږ په شمول ډیر خلک هم داسې بے وزله دي چې ډاکټر ته د وتلو توان هم نه لري. ځکه نقطه دوا 300 300 لا 300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی د سورې وړاندې ډیر شدید تبي ونی د سلرزیدلې تبي ونی. کله مې ډاکټر تبي وډو نو مینه چې ورته وکړل چې د ملاریا دی. دوی مرته واخیست الحمدلله خله د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي. سړی اړکیږي سړی مجبور کیږي چې دا دی باید شخصي روغتون ته مراجعه یو کی کار روزگار خلته نشته. در سره پټه باندې ولاړ دي. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ به مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنی د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت کډوالي بارانونه ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منځ راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصلنه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه غل دي ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه به خنه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره متلادي خصوصا په هغه منطقه کې چې ګرمي منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قندهار خوا، هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول راتلواله تا اروپا نه افغانستان کې ملاریا ډېره ده. ای پیټر تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشه د ملاریا د میاشه زیاتواله ده چې د ډاکټر وبو لاړی وسی هغه ته میاشه پیدا کیږي او هغه میاشه د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل ته انتقالول شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدار چې د ډاکټر وبو په حساب باندې باید د ډاکټر د منځ او باسي په حساب ملاریا له شپنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله ما مثلا کوم ډول چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د اسپاره کارنه وړو کارنه افکار دي غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحي خدمتونه غي باید اجرا کړي. عام خلکو لپاره واقعا اول خو باید ځان وساتي دا له یو چې دندې اوبه ولاړې دي هغونه باید لرې ووځي. شته دي بعضې کیمیاوي مواد شته چې سړی په دا باندې استعمالي خود کپ باندې ووځي ځان باید پټ وساتي په حساب باندې دا ضرور دی. هغه ځای کې چې امکانات لري چې د شپې د خانه باندې ویده کېږي خو نګرار منطقو کې لغمان کې هلته باید که پشهخانه په حساب باندې پشهخانې مبوخات درلودلې که اوس هم موجودې وسي چې دا شیان استفاده وکړي چې دا میاشتې داخلېدی ونهشي هغه ځای کې خصوصا د شپې د خانه چې ټول ویده
خوارو خلکو ته مشکل ده چې پشهخانی ولري کنه او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشهخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو له منځه وړل آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاورې پکې واچوي دا یو لار ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترین لار هم ده ما چې شروع پیل دمې نه پیل کړي چې ډنډونه په حساب باندې منډه لار شي. اول خو هم د محیط لپاره ډیر ښه دی چې پاک ځای وسی ډنډونه نه وسی کنه ډنډو وسی ډنډو په حساب باندې مرکز مرکز ده ډیرو میکروبو ده یوازې د ملاریا نه د نورو ډیرو میکروبو مرکز هم ده. دا خطر هر کلی کې که دغه انسیاتیف پیدا کړي چې دوی د ډنډونه د منځه وړی وشي اول واړه واړه خپله خلک د هر کلي خلک د منځه وړی شي چې خاورې پکې واچوي یا احساس لم پرېنې دي یا لار ورته پیدا کړي اوبو دپاره چې حداقل یو خود لاره پیدا کړي چې ځای په ځای اوسي. او غټ ډنډونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغې ورته هم د اوپاشي کې هم یې ورته منځه وړلو دپاره ورته تصاویر ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد هغه دخوانه د ډبلیوچ دخوانه هم ورکول کېږي. دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت د لوګي دخوانه. لوګي خو لوګی ځان ته خپل خطرونه لري. هغه د امکان لري یو ځای وسوځي. امکان لري خو ماشومان هلته وي. معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي. دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره یې هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چې هغه لازم وي هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم په یاد وي په خو وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لازم وو هغې ته به هغې باندې به یې استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي لمنځه یوسي د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي؟ دغه سي وړي هڅه هم
وړي هم بولي چې چې مخکې هم ارزو کړ چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي. هر میاشه چې کمیږي ول چې کمیاشه ډېر زیات تکاسر ډېر زیات سړي دی په ګرم وخت کې. هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څوک چې هر څه امکانات لري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنهوشتمه په افغانستان کې د مبارک روشي لومړی ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتې لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه ښه خواړه خوري. سخت مصر کې ده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلې مو وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ډسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوګي، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتويشتم په خپل ایکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوت کوي. نو موري ټینګار کړي چې دا پروګرام په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړي او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکرين ولسمشر په جنیوا شهر کې د اوکرين او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې لپاره سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکرين وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولس په رات کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلي ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په ایکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکه چې پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگتن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکي د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو با عزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیات یې کړه پښتنه دا چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د څه باندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکو د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واقع دوه لپاره هر شهر تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل د خوست له شهره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې ظرفیت لرلونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وای کچیر خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالی د برخې د منسوبینو په حلو زلو د خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ول
په خار کې چوسه ګم راکړه ورکړه کوم هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلا بیلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه ښاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف پکېږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافتدانې نصب دي. لا هغو کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځایو کې کثافتدانې کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافتدانې ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولی مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي تګراته کوي دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کړ یو قومونو رانی ودی بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو په خوانی دوه دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکي بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګرخونی هم کړم نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کې مکلی هم د موټر کې تا وکړې ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبورې منو.
تاسو ته ویچو په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خرید بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خرید بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وې دوه ورونه چې په کور کې ور سره یو ځای اوسې کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره یې شوق یې ور سره دی.
ما خودی موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه را ولی مچکرې مکرې پکې وه کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساتم تیر ده الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېرې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې په شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موږ ولې زیاته وی چې ډیره هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې نور هیوادونو کې مهال رخصتي او باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی زید چې لسی زیدلو یو او وړو موټرو خاوند او چلوونکي پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډیره خلک د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موږ ولې زیاته وی
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سې د چاغو شوق کوي چې مثلا سربیدار وي بس یو ور وی چې زم وای خپل تبه موټر ولر ما بل وی زدا موټر فخوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تابند شپې د خانه کې مریض ولر نو شاید رشکم پیدا نه کی ټکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی هلکو دی لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري اوس مونږه ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبو درو.
دا د ونې د چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر دلودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیا مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشټون له امله له ستونزو سره مخ ډیر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړ شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډیرې ګڼه ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسی مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډاډه وکړه. د دونه د چ په افغانستان کې موټر مخ کې چې په راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوي. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېر موټر افغانستان ته وارد کړی.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري او کچرته د ازادي راډیو په پانه ته ورشي د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه